אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دی په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
د کندوز د خان آباد په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر نوښتنو تر رسیدلی دی په ترکیه کې د تشدد د پیښو ډېرېدل د حکومت او کوردانو ترمنځ د سولې پروسه زیانمنه کړی ده او د عراق صدر اعظم د اصلاحاتو د راوستلو په لړ کې وړاندیز کړی دی چې د جمهوری ریاست او د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال مقامونه دي فسخ شي
نن د یکشنبه ورځ د 1994 کال د اگست میاشتې 9مه د 2015 کال او بخې د اگست میاشتې 9مه ده او د اسد میاشتې 13مه ده په افغانستان کې په سو خونړیو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوی دي پاکستان د حمله غندلې او د سولې په خبرو یې تاکید کړی دی د دې نورو رپورټونو نمخ کې زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي
د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر نوښتنو تر رسیدلې دي طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د خان آباد د پیش نمخ کې په کابل کې هم په ځانمرګ بریدونو کې په لسګونو کسان ووژل شول د تشدد د پیښو په اړه پام وکړئ د امریکا غږ تیر رپورت
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او څلور ملکیان شامل دي پرې برید کې 19 تنه نور ټپیان شوي هم دي طالبانو دغه ادعا په داسې حال کې کړې ده چې فعالینو د کابل د جمعې د ورځې بمی بریدونو کې د وژل شویو په یاد غونډه وکړه او شمې بلې کړې
دا ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي خلک شهیدان شوي دلته خلک زخمیان شوي دي ټپیان لرو دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه دلته راغلو نو دې لپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو
د یادونې په دې غونډه کې اکثرو ګډون کوونکو پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان باندې د بریدونو لپاره طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي
مش پاکستان ته وشو چې موږ ووسوم یو یو افغانان خپل دشمن پیژندل دي چې دشمن پاکستان دی
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړي او وایي
موږ په کابل او د افغانستان په نورو سیمو باندې ترهګري بریدونه غندو او موږ په دوامداره توګه د افغانستان حکومت سره کار کوو څو د سرحد په اوږدو کې په تګ راتګ بندیز پوره کړو
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو بل پلو په زابل کې نن په سلګونو کسان د کابل د خونړۍ بریدونو غندنه کړې ده او ماشونه کړې دي په دې حکله د عزیز الله پوپل بشپړ راپور د خبرونو نه وروسته اوریدل شي متحده ایالاتو په کابل کې وروستي بریدونه غندلې دي او د افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حکله په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې ملکی تلفات زیات شوي دي چې شاوخوا 80% مسؤول وسلوال طالبان او نور وسلوال ډلې بلل شوي دي
د نفوس په برخه کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق چارواکي وایي تر 15 راتلونکو کلونو پورې به 4 میلیونه نور ځوانان هم د افغانستان په کاري جمعیت کې ور اضافه سي د یو ان اف پی ای د اداري استازي وایي په افغانستان کې د سولې تامین د ځوانانو له کار سره تړاو لري دغه درجه زیاتوي چې باید د ځوانانو کارموندنې او تقویې ته زیات پام وسي په افغانستان کې د نفوس د 80% نه زیات ځوانان دي خو ځوانان بیا د بیکاری، بیسوادۍ او بدامنۍ د ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل نظر دا دی
اسباب کې هغه اسباب چې متاسفانه د هیواد نه زموږ د ځوانانو د فرار سبب کیږي بیکاری او ناامنی ده چې ناامنی اصلا د بیکاری په وجه رامنځته کیږي بنان دواړه یو د بل سره تړاو لري
یو ان اف پی ای او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو مونیت نن خپل کرنای رپورت خپور کړ په رپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې 40% ځوانان وزګار لري په وزګارو ځوانانو کې په سلو کې اتالکان او 19% انجونی دي راپورت وای د نجونو د غشتلتیا او د بیکاری له منځ وړلو ترڅنګ باید چې معرفت هم پام وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی پیشنهاد کړی دی چې د جمهوریت ریاست د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال مقامونه د فسخ کړی شي. د عراق د صدر اعظم دا پیشنهاد د هغه اصلاحاتو یو برخه ده چې غواړي په عراق کې ښه حکومت وي او د اداري فساد سره مبارزه وشي. ښاغلی عبادی دا وړاندیز په هغه هیواد کې د ناسالمې ادارې په ضد د څو هفتو مظاهرونو وروسته نن کړی دی. په دې مقامونو او څوکیو کې چې عبادی د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده د پخواني صدر اعظم نوري مالکي څوکۍ چې فعلاً د جمهوري ریاست مرستیال هم دی شامل ده. په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په اساس د ونډو او چارواکو د ټاکلو د ختمولو خبره هم شامل ده. همدغه راز به د چارواکو دپاره د ګمارل شوو ساتونکو شمیر هم کم کړی شي. د عراق کابینې د صدر اعظم عبادی دغه پیشنهاد منلی دی. اوس به پارلمان په دغه وړاندیز باندې غور کوي او د منظورولو لپاره به وروستۍ پریکړه کوي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپورټ کې راغلی دی چې د ترکیه چارواکو ورته ویلي دي چې د غیوات په جنوب کې کوردی اغیانو د امنیتي ځواکونو په موټر برید کړی، یو پولیس یې وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د مردین د صوبې د والی دفتر ویلي دی د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالو د شنبه پر ورځ نه وخت د پولیسو په افسرانو باندې د غزمه پر مهال ډزې کړې دي. وسلوالو کسانو د ترکیه په جنوبی ختیځ صوبې مسکی هم پر یو پوځي پوستې باندې د راکټونو برید کړی خو تلافات نه دی راپور سوي. په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د تشدد پیښې زیاتې سوي چې د پی کی کی ګوند او د حکومت ترمنځ د سولې پروسه زیانمنه کړې ده.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په جاپان کې نن د یکشنبه په ورځ د متحده ایالاتو لخوا د دویم لوی اتمی بم د غورځولو یاد شوی دی. دغه بم اویا کاله مخکې د ناګاساکی په ښار کې غورځول شوی و. نور تفصیل په دې راپورټ کې واورئ.
په بندري ښار ناګاساکی کې د اتمی بم د قربانیانو یادونه په یوه شیبه چوپتیا د کلو ګېډیو په ایښودو باندې وشوه. په دغو مراسمو کې صدر اعظم شینزو آبه هم ګډون کړی و.
جاپان به د اټومي وسلو پاک نړۍ لپاره کار وکړي چې په درې غیر اټومي اصولو دا کار کیدای شي. د نلرلو، نه تولیدولو او په جاپان کې د اټومي وسلو لپاره اجازه نه ورکول دي.
خو د اټومي بم زنو پاتې قربانیانو به بل هیله څرګندوله.
زبه هیڅ کله د بلې جګړې غوښتنه ونه کړم. کله چې مې د اټومي بم شیبه یادی کی اوس مې هم ځان رپیږي. زما د پینځه کسیزې کورنۍ نه څلور تنه په اتمی بم ووژل شول. زه به هیڅکله د داسې پېښې د تکرار غوښتنه ونه کړم.
د ناګاساکی په ښار کې د اتمی بمی برید له امله د اویا زرو زیات خلک مړه شول او همدا پېښه د دې سبب شوه چې په دویمه نړیواله جګړه کې جاپان تسلیم شي. په ناګاساکی کې له برید نه درې ورځې مخکې متحده ایالاتو د هیروشیما په ښار هم یو بم غورځولی چې په لسګونو زره خلک ووژل.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپورټ کې ویلي چې د یمن امنیتي چارواکو او حکومتي پلو وسلوالو ویلي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي برید په غلطۍ سره خپل متحدین پنه شکړی دي او لږ تر لږه شل کسان وژل دي. چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دي ځکه چې دوی اجازه نه لري چې د خبریالانو سره خبرې وکړي. ویل دغه پیښه د یکشنبه پر ورځ ناوخته هغه مال سوي چې وسلوال د جنوبي یمن په ساحلي سړک د زنجبار ښار ته په لار وو چې پنه شسی ودی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی د مارچ په میاشت کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. حوثي اغیان د یمن پلازمینه او دغه هیواد د شمال د زیاترو برخو کنټرول په لاس کې لري.
اسرائیل نن د یهودو توندلارو په ضد نور ګامونه اخیستي دي او په غربي ترنګ کې نور مشکوک کسان هم نیولي دي او دوه مهم توندلاري بندي کړي دي چې پرته له محاکمې یا پرته د جرم د ثابتېدو نه هم کېدای شي چې شپږ میاشتې په بند کې وساتل شي. پولیسو ویلي دي دا چاپې په غربي ترنګ کې د وروستیو پیښو په سره ارتباط لري. خدای نه دی ویلي چې څومره مشکوک کسان نیول شوي دي.
او د چین په جنوب ختیځ سیمو کې د یکشنبه په ورځ هم زورور بارانونه جاری ول او د شولدر په نامه سمندري طوفان ساحلي سیمو ته د نسوي چې لوجه سیلابون راغلي او لشت تر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د چین فیوجان او زنجیانګ صوبې سخت ځپل سوي دي. مزګي شوې دي او اته کسان هلته وژل سوي دي. د یو ملین څخه زیات کسان د برېښنا څخه بې برخې سوي او چارواکي وایي 2.5 لک کسان د خپلو کورونو څخه نور ځایونو ته انتقال کړي دي. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د رپورټونو په لړۍ کې اوله خبره دا ده چې په افغانستان کې په څو خونړیو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. پاکستان دغه حملې غندلې دي او د سولې په خبرو تاکید کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
افغانان یو ځل بیا د انتقاد ګوته پاکستان د نیسی او خپل ګاونډي هیواد په دې تورنوي چې د خپل خاورې نه په افغانستان باندې د طالبانو د بریدونو مخنی نیسی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دا تورونه رد کړي او وایي
موږ په کابل او د افغانستان په نورو سیمو باندې ترهګریز بریدونه غندو او موږ په دوامداره توګه د افغانستان حکومت سره کار کوو څو د سرحد په اوږدو کې په تګ راتګ بندیز ولګو.
پاکستان د جولای میاشتې په پیل کې د افغان حکومت او طالب چارواکو ترمنځ د خبرو کوربه و. خود ملا عمر د مړینې خبر د دې سبب شو چې د خبرو دویم پړاو په ټپه ودرېږي. ښاغلی عزیز وایي پاکستان کولی شي د افغان حکومت سره د طالبانو خبرې هغه مهال له سره پیل کړي چې دا ډله د مشرتابه په سر خپل منځي اختلافات حل کړي.
خاره خبره ده چې موږ له طالبانو نه غواړو چې د جګړې پر ځای دې خبرې وکړي، ځکه چې بل اخر جګړه د حل لار نه ده. زه فکر کوم چې د خبرو لمړی پړاو ډیر ګټور وو او زه هیله لرم چې دویم پړاو به هم د طالبانو د مشرتابه د مسلې د پریکړې نه وروسته تر سره شي.
طالبانو یو ورځ وروسته لاغه چې په کابل کې یو لړ ترهګریز بریدونه وکړل چې څه د پاسه 50 کسان پکې وژل شول. د موټر بم د یو بل ځانمرګي برید ادعا هم کړی ده. طالبانو په یو بیان کې چې امریکا غږ ته یې سوالی ویلي چې پرون د شنبې په ورځ د کندز د ولایت د خان آباد په ولسوالۍ کې د بمچونې په برید کې د دوی لاس و. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 9 تنو ته ورسید. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او 4 ملکیان شامل دي. په دې برید کې 19 تنه نور ټپیان شوي هم دي. طالبانو دغه ادعا په داسې حال کې کړې ده چې فعالینو د کابل د جمعې د ورځې بمی بریدونو کې د وژل شویو په یاد غونډه وکړه او شمې بلې کړې.
دا ولس چې کوم غم په دې باندې دومره زیات دی او دغه کورونه ویجاړ شوي دي، خلک شهیدان شوي، دلته خلک زخمیان شوي دي، ټپیان لرو، دلته اوس هم خلکو وینه ورکړه، دلته راغلو، نو دې دپاره د خلکو سره غمشریکي وکړو.
د یادونې په دې غونډه کې اکثرو ګډون کوونکو پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان باندې د بریدونو لپاره طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي دي.
موږ پاکستان ته وښیو چې موږ اوس هم یو یو افغانان خپل دښمن پیژندل دي چې دښمن پاکستان دی.
د طالبانو د نوی مشر د اعلان نوروسته په کابل کې تر ټولو بې ساري خونړي بریدونه تر سره شول. د افغانستان د پلازمېنې کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. طالبانو د ملا عمر د مړینې د خبر نوروسته د افغان حکومت سره د دویم پړاو خبرې وزنډولې. له بل پلوه تر اوسه پورې دا هم روښانه نه ده چې آیا د طالبانو نوی مشر ملا منصور به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال وي او کنه. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریده. نن د زابل په ولایت کې په سرګونو خلکو مظاهره کړې ده او په کابل او قندوز کې خونړۍ حمله غندلې دي. د زابل اوسیدونکو د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د دغه نه اعلان شوی جګړې په باب خپل دریځ څرګند کړي. عزیز الله پوپل رپورت راکړی دی.
د زابل قهریدلو لارین کوونکو د کابل د پیښو قربانیان په ټول افغان ملت پوری اړوند وبلل او د استر بشری جنایات یاد کړ. دوی چې د کلات لارو کوڅو تر وتلی وو د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. د زابل اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د نا اعلان شوی جګړې په باب خپل وروستۍ دریز څرګند کړي. ترلاریون مخکې د احتجاجي غونډې برخوالو د افغانستان په بیسوباتۍ کې د شاملو استخباراتي ادارو غندنه وکړه او د جګړې ملاتړ یې د افغانانو قاتلان یاد کړ. دوی پر مرکزی حکومت هم ژغ وکړ چې د خپل اتباعو په دفاع کې عملی لاس پکار سي.
موږ ژغ وکړو چې زده زابل ولایت سره شر زره پوز د ولسه د جګړو د دغه پنجابیانو په مقابل زه نور دغه پنجابی ته نقش نه استعمال ته سوله راوله سوله زستا په خوله نه کوه نیکه دروغ وایه دروغ وایه ټول ولس موږ ته تشا ولاړ د دغه حکومت تشا ولاړ په موږ جرزق کې موږ ورته ولاړ
د غرض د زابل اوسیدونکو وایي چې افغان ځواکونه ل خپل هواد څخه د مستقلانه دی پاپلوي ازمن کې پلوجو امکانات ولاړ دي او دا د ولسونو دند غني چې د ملي لومړیتوب په ډول د عام ولس افکار د هوغي په ملاتړ را جوړ کی
په کور کې پراته یو په بازار کې ګرځو په مسجد کې ګرځو په دفتر کې ناش یو د دوه خلکو ته برکات ناش
زموږ امنیتي ځواکونه په ډیره مړانه سره وکولای شو چې د دشمن هغه د سیسې په وخت او زمان سره د بینه یوسي چې خبره تصور او توقع نه کوي
د زابل په گاونډي روزګان ولایت کې بیا د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د امیر اختیار رئیس په ورانکارو کړنو کې د لاس درلودلو په شک نیولې د روزګان ولایتي ویاند دوست محمد نایاب وایي چې د ډاکټر خاناغا میخیل په اړه امنیتي ادارې داسې راپورونه لري چې هغه په روغتیایي مرکزونو کې ورانکارو کسانو ته ځای ورکړي او د روزګان د محاکمو رئیس هم د هغه پر ضد د اسنادو د لرلو خبره کړې نایاب زیاتوي چې په دې باب به وروستۍ پایله له رسنیو سره تر پلټنو وروسته شریکه سي عزیز الله پوپال امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی ویلی دی چې ډیر زر به د لغمان په ولایت کې د اوبو د دوه لویو او یو شمیر وړو سربندونو د جوړولو کار پیل شي اغه دا خبرې زمون خبريال زبیح الله غازی سره په مرکه کې کړې دي
د افغانستان په کچه په دولت او نړیواله ټولنه لوی نیوکه داده چې د بزګرو د للمیزمه کو د خړوبونی او کرنیزو حاصلاتو د تقویل لپاره داسې څنډه دي کړي چې د بزګرو د ژوند د سانتیاوي پر اساس میشي خو په ختیځ ولایت لغمان کې ولایتي اداره وایي دغه برخو د سمخ د پاره تازه هڅې پیل کړي ترڅو د کاروانګرو شته ستونزې اواري او د ژوند کچه د خوالي خواته بوزي د لغمان والی عبدالجبار نعیمی له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د اوبو د سربندونو جوړېداته په خیره دی کړی دی
موږ په ځینې استنادي دیوالونو باندې کار کړی دی او کار پور باندې روان دی او ځینې نور باندې زونه چې دا د کروندګرو د پاره ډیر مهم دی چې دا غوې د مزکو ساتل د اوبو څخه ده د دې خبره علاوه ځینې کوچني کوچني د اوبو بندونه یا ځینې لوی بندونه چې ان شاء الله چې په دې کم وخت کې ان شاء الله موږ ته غوي هغه ابتدایي سرویګانی پیل کو او که سرویګانی سی وی دغه لپاره مالی او بودجوي پروژوي هغه دغه کار تعقیب دا به مشتلاش کو ان شاء الله
هغه وای د بزګرو د لپاره به د سانتیا او په برابرولو کې د پامول کار کوي
کرنې او مالداري دغه برخه چې دلته وینم چې په دې ځای کې ډیر کار ستدي او ډیر ذات په خاص توګه سبزیجات چې د دې ځای کې خنور ولایت ته هم ځي موږ به ان شاء الله په دې برخه کې ځینې داسې قدمونه واخلو چې د دوی دغه پروسه او د دوی دغه مارکیټ ته د باندې د خپل سبزیجات استل دا به نور ان شاء الله دوی ته کومک مرسته ورته
نو ما وړې وای د یو شمیر سربندونو د جوړېدا د لپاره سروي سر ته رسیدلې او ځینې تر کار لاندې دي چې د چارو په سر ته رسیدا به د بزګرو ډیر للمزبکې په ابي بدلې شي په ورته وخت کې د لغمان د کرنې رئیس انجنیر محمد اسماعیل دولت زیوی په دغه ولایت کې د اوبو د دوه لویو کانالونو د سروي چاري روان دي چې په زرګونو هکټار للمزمکې په ابي بدلولې شي
د مینه په استقامت په یو کوي سروي د افیرانو روانو چې د بانک جهاني د خونه ده او د لنګاو په استقامت باندې سروي بشپړ شوی ده خو امنیتي وضعیت په کتو تر اوسه پورې منظور شوی ده خو ممکن چې د دې د منظورولو په پړاوونو باندې دي او ممکن دا په منظور شي چې دې په سنتر کې دوه سره تقریبا په لغمان کې د شلو 15
زره هکتار په شاوخوا کې نور زراعتي ځمکې زیات شي هغه وای په دې سربېره د درې نورو سربندونو د جوړېدا سروې بشپړې شي چې د کرنې وزارت په انکشافي بودیجه کې شاملې او زر د چاري پیل شي خاغلی دولت زیامدار ازویل ک په لغمان کې اچې سربندونو جوړ او بزګرو ته د سبزیجاتو د کر نورې زمينې برابرې شینو په دغه ولایت کې د سبزی کرل د کوکنارو خ بدل کېدل شي په همدې حال کې کاروانګرم د سربندونو د جوړېدو سره د خپل للمیز مکونه د حاصلاتو تملری
کوم بندونه چې دی هغه خدای کړی دی باز یې نه سي انکار پاتې دی جاتره زموږه کدا ملګری وبو باندې شراب شنو یو په یو نیم بس هغه اصلات هم اضافه کیږي او کار هم بس هغه کیږي په مخته وړاندې ځي.
که څه هم په تیرو دیارلسو کلونو کې د کرنیزې برخې دپاره ډېرې پیسې ولګېدې، خو د هغه وخت پلي شوې پروژې اکثره بیرته پل شوي او د خلکو غوښتنه دا ده چې د دې حکومت اداره دې په شفافه توګه د پروژو پلي کېدا او څارنې ته ملا وتړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو مسلو نه مخکې راځي چې وګورو چې سپورت کې څه تازه خبرې دي. هغه هم د افغانستان په سپورتي ټیمونو باندې غږیږو چې اوس سپورتي ټیمونه چیرته دي. مطالعه سب څه وایي؟
مونږ خو زیاتره چې د اردن کوچ کوم زیاته علاقه ده، ټول لوبو سره علاقه ده، خو کرکټ سره ډیره علاقه ده، ځکه چې د ځوانانو دغه نوې توجه رجحان کرکټ طرف ته زیات شوی دی، خصوصا د چې افغانستان نړیوال لوبو کې ځلیږي. څنګه چې مخکې خبرونه کې مونږ معلومات ورکړل چې د افغانستان د کرکټ شل ورځ نړیوال جام ته ځان رسولی دی او هغې دپاره به تیاری نیسي. دې تیاری په لړ کې افغانستان د لپاره چې هغه ټیمونه چې نور ټیمونه هم په دغه لوبو کې برخه اخلي، لکه زمبابوي، آیرلینډ او عربي امارات، نو هغوی سره د افغانستان د کرکټ دپاره لوبې په نظر کې نیول شوې دي. څه معلوم شوې دي؟
یعنی د شل ورځ جام نه مخکې مقدماتي یا د دوستۍ؟
نه، د دوست رسمي لوبې دي، داسې د هغوی هم تمرین شو، د دوی هم وشي، نو رسمي لوبې هم دي. او د افغانستان د کتونکو لپاره، مینوال لپاره هم یو فرصت به برابرېږي چې دوی دغه ټیمونو سره لوبې وویني. نو کوم چې معلومې دي، هغه د اکتوبر په میاشت کې دي چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به ځي زمبابوي ته. هلته به د آیرلینډ ټیم هم راځي. افغانستان، زمبابوي او آیرلینډ به د یو بل سره لوبې کوي. څه به یو ورځې نه لوبې، څه به شل ورځې لوبې وي. همدې جریان کې به بیا زمبابوي راځي عربي اماراتو ته، هلته به افغانستان کوربه وي، افغانستان به د زمبابوي سره لوبه کوي. همداشانتې افغانستان به د عربي اماراتو سره هم لوبې لري. دغه ټول معلومات هغه دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو مختلف
اماراتو کې به افغانستان ولې کوربه وي.
د سیده چې افغانستان کې خپل داخل ته څوک نه راځي کنه. پاکستان کې چې 2009 کې حمله وشو د سریلانکا په لوبغاړو، هغې نه پس پاکستان دوبۍ خپل کوربه د کورټ میدان کې هوم ګراوند اوسته استلا کې وای، او شارجه چې ده هغه د افغانستان کور دی. نو هر څوک نړیوال ټیم چې پروګرام لري اومند سي کې زیباجان چې د کرکټ نړیوال شورا د راتلونکو میچونو لوبه د پاره تقسیم اوقات جوړي. یو ورته هوم سیریز وي، یو ورته ابراډ، یعنی خپل کور کې بل چا کور خارج کې. نو افغانستان چې کله هوم لوبه کیږي، هغه مطلب دا چې اماراتو کې پکې شارجه کې دغه ځای کې. نو افغانستان راتلونکي لوبه هم دي. بل د افغانستان ټیم 19 کلن ټیم به ځي د دې میاشتې په اخره کې ملیزیا ته، چې هلته د 19 کالو انډر 19 چې کوم ټیمونه دي، سعودي عربستان، نیپال، عربي امارات، ملیزیا، دوی به سره په یو ټورنمنټ کې برخه اخلي. وزستی د افغانستان الف د کرکټ لوبډله چې ده، هغه په سریلانکا کې ده. د سلور د یو لوبه به ګټلې ده د سریلانکا د محلي ټیم نه، اوس یو بله لوبه روانه ده. نو دا چې نتیجه راغله، هغه هم تاسو اوریدونکو سره شریکو.
ډیره مننه عابد صاحب، کور ودان.
راز چې د یو عشق پنوم د سره مو شروع کو. لمانا هم دا ډیر عمر جانانا پاتشوي لمانا هم دا ډیر عمر جانانا پاتشوي ما زر سینې تلاس ک ما وې مانا پاتشوي ما زر سینې تلاس ک ما وې مانا پاتشوي دازل هغه ناری کړي چې د چانا پاتشوي دازل هغه ناری کړي چې د چانا پاتشوي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو په کابل او قندوز کې د خونړیو بریدونو نه وروسته آیا اوسم په کار ده چې د حکومت نو وسوالو مخالفینو سره د سولې خبري وشي؟ د سولې په خبرو کې باید د حکومت دریس ډول وي، نرم که سخت؟ تاسو څه فکر کوئ قدرمن اوریدونکو؟ د خبراتو رو یا گفتو شنو د نشپې په خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو. کابلی شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ.
د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ په پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر نوښتنو تر رسیدلی دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د نفوس په برخه کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق چارواکي وایي تر 5 راتلونکو کلونو پورې به 4 میلیونه نور ځوانان هم د افغانستان په کاري جمعیت کې ور اضافه شي. په زابل کې نن سلګونو کسانو د کابل د خونړۍ بریدونو غندنه کړې او لاریونې کړې دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وړاندیز کړی دی چې د جمهوری ریاست د مرستیالانو او صدر اعظم د مرستیال مقامونه دي فسخ شي. د عراق د صدر اعظم دغه پیشنهاد د هغه اصلاحاتو یو برخه ده چې هغه غواړي چې په عراق کې د غوره حکومتداري او د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د اسوسیټډ پریس خبری اژانس په راپور کې راغلی دی چې د ترکیه چارواکو ورته ویلي دي چې د دغه هیواد په جنوب کې کوردي یاغیانو د امنیتي ځواکونو په موټر برید کړی، یو پولیس یې وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د اسوسیټډ پریس خبری اژانس په یو بل راپور کې راغلی چې د یمن امنیتي چارواکو او حکومتي پلو وسلوال ورته ویلي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي برید په غلطۍ سره خپل متحدین په نښه کړي او لږ تر لږه شل کسې وژلي دي. د چین په جنوب ختیځو سیمو کې د یک شنبه په ورځ هم زورور بارانونه جاری ول او د شولدر په نامه سمندري طوفان ساري سمو ته د نسوي چې له وجې سیلابونه راغلي او لږ تر لږه 14 کسان مړه کړي دي. او اسرائیلو د یهودو تندلارو پر ضد د یک شنبه په ورځ نور ګامونه هم اخیستي او په غربي تړانګه کې نور مشکوک کسان هم نیولي دي او دوه مهم تندلاري یې بندي کړي چې د شپږو میاشتو لپاره پرته د کوم جرم پر ثابت سی باندې کولای شي. پولیس ویل دي چې دغه چاپی د غربي تړانګي کې د ورستیو پیښو سره ارتباط لري. خدای ونه ویل چې څومره مشکوک کسانې نیولې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل او قندوز کې د خونړیو بریدونو نه وروسته آیا اوس هم په کار دي چې د حکومت د وسوالو مخالفینو سره د سولې خبرې وشي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ کولی شئ وروسته خپل نظر څرګند کړئ. د خبرو اترو یا گفتو شنود د نن شپې په خبرونه کې په همدې مسلې د میلمنو سره غږیږو. زموږ د استودیو د ټلیفون نمبر دی 202-619-1116. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. تا دې اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو